السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته ورجست بلې یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوی ځینې راپورونه هم خبرو په قطر کې د مرکچی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلافات تر ډېره حل شوي په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې په کورونا وایرس اخته شوي دي خبرونه په خبرونو پیلو افغانستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه لوی څارنوالي وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت شوي دي هندوستان وایي چې درې سرتیري یې په کشمیر کې د پاکستاني پوځیانو لخوا وژل شوي ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه د ارمنستان د پارلمان رئیس آرارات میرزویان پرون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباخ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تلیا میزان پر ومه په نګورنو قرباخ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډلهییز امنیتي تړون له سازمان څخه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ څرګندولو په خاطر دې افغانستان له دې تړونه وایستل سي افغانستان د دې تړون څارونکی دی لوی څارنوالي وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړې د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي پرون په دې اړه په کابل کې یوې غونډې ته وویل په 2008 اتیا قضیو کې جنسي تیری د ښځو ټکول د ښځو ځورول د واده له حق محرومول او په بدو کې ورکول شامل دي شغلی رسولی دا هم ویل چې د تاوتریخوالی د مخنیوي څارنوالي دا ټولې قضیې څېړلې او د دغو قضیو اکثره عاملان نیول سوي او قانوني چلند ورسره سوی دی د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزونې لپاره پرون فاریاب ته لاړل ستر جنرال محمد یاسین ضیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د غور ترڅنګ پر نویو امنیتي پلانونو خبرې وکړې لوی درستیز ستر جنرال ضیا وویل سره لدې چې په دوحه کې د سولې هڅې روانې دي خو طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي د ناټو قمندان جنرال میلر وویل که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي خو لا هم ښې لاسته راوړنې لري د فرا ولایت د فرا رود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلولو طالبانو ورباندې لارې بندې کړې دي له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم طالبانو له دوو اونیو راهیسې د فرا رود لاره بند کړې چې له کبله په دې ولسوالۍ کې د اړتیا وړ شیانو بیل وړې سوي دي د فرا د امنیې قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي د فرا رود ولسوالۍ لاره خلاصه کړي په کابل کې د فوټبال غوړ لیگ سیالیو په دوام نن سپین غر بازان او اباسین څپې له یو بل سره مخامخ کیږي پرون ماشم د هندکوش عقابان او شاهین اسمایي یو په یو مساوي سول په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د او لومړی میرمنې میلانیا ترامپ د کورونا وایرس د معایناتو نتیجه مثبته وه شغلی ترامپ نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د ځانونو د قرنطین او روغېدو پروسه به ډیر ژر پیل کړي تر دې مخکې پرون د ولسمشر د نږدې همکاري هوپ هیکس چې دا اونۍ له ولسمشر ترامپ سره په څو سفرونو کې ملګري وه د معایناتو نتیجه مثبته وخته ولسمشر ترامپ په ټویټر کې لیکلي چې هوپ هیکس په شدت له خنډ او ځنډ پرته کار کړی او دا ډارونکې ده چې د کووید 19 ناروغۍ د معایناتو نتیجه یې مثبته وه هیکس تیر سیشن بل ولسمشر سره په الوتکه کې د جمهوری ریاست لومړی مناظرې ته د اوهایو ایالت کلیولند ته او تیر چرشن په یو لوی غونډه کې د ګډون لپاره د جمهوری ریاست په سرخی الوتکه کې مینیسوټا ایالت ته ولاړه د سپینې ماڼۍ ویاند جد دیر په یوه اعلامیه کې ویلي ولسمشر د ځان او هر هغه چا روغتیایي خوندیتوب ته جدي پام کوي چې د ده او د امریکایي وګړو د ملاتړ لپاره هڅه کوي په وروستیو میاشتو کې د سپینې ماڼۍ د ګڼو کارکوونکو د معایناتو نتیجه مثبته ختلې چې په دغو کسانو کې د مرستیال ولسمشر مایک پینس مطبوعاتي سیکرټر کیټی میلر او د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین راځي هند وایي د دوو کشمیرونو د پولې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو لږته لږه درې هندي پوځیان وژل سوي او 15 نورو ژوبل دي د هند د پوځ ویان ډګروال راجیش کلیا وویل شپږو پوځیانو ته یې پرون پنجشنبه هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې پاکستاني پوځیانو د کوپ وړي سیمې ته نږدې پر شمال ختیځ نوګرام سیمه د هوان او نورو وسلو مرمۍ وویشتې. د همدرز ویل چې دوه نورو پوځیانو ته یې د چهارشمې په شپه په پونج سیمه کې مرګ ژوبله اوښتې وه. په همدې حال کې پاکستان پرون په اسلام آباد کې د هند یو ډیپلومات د بهرنیو چارو وزارت احضار کړ او د اوربند سرغړونې په خاطر یې خپل اعتراض ورته څرګند کړ. د اروپایي ټولنې مشرانو پر لانجمن سیمې ناګورنو قرباغ د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د روانې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. داسې اندېښنې شته چې د دې تاوتریخوالي زیاتوالی به د سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ په بشپړې جګړې بدل سي. اروپایي شورا نن په بروکسل کې تر یوې سرمشریزې وروسته په اعلامیه کې وویل په ملکي ساحو کې ځاني او مالي زیان د منلو وړ نه دی. دا شخړه په پوځي لارې او داخلي لاسوهنو نه حلېږي. درمنستان او آذربایجان ځواکونه تیر یک شنبه په جګړه واوښتل چې تر اوسه یې په دواړو لوریو کې د ملکیانو په ګډون تر سلو زیات کسان په نتیجه کې وژل سوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. لاس بجې او سباندې شپږ دقیقې دي. په قطر کې د افغانستان د مرکزي پلاوي غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسېدلی. دا پرمختګ وروسته تر دې راغی چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پاکستان ته سفر درلود. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی، چیرې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوي د سولې د خبرو لپاره غونډې کوي. خلیلزاد وروسته له دې قطر ته لاړ چې د درو اونیو له تیرېدو وروسته هم د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو د تماس ډلې د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا او کړنلارې پر سر جوړ نه دی راغلي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د دې خند د پای ته رسېدو لپاره پر دواړو خواوو ژغ وکړ چې په دې نیت کې خبرې نه کوي چې د یو بل دښمنان دي.
ښه خبره دا ده چې دواړه طرفونه چې هلته کېني د مذاکرې لپاره دوی دې په خپل منځو کې داسې فکر نه کوي چې لکه دوه دښمنان ناست دي او څنګه اوس یو د بل نه امتیاز واخلي. دی په دې نت کې نه چې مونږ یو مشکل سره مخ یو او دا مشکل څنګه حل کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ دوحې ته د شاغلي خلیلزاد تر رسیدو مخکې په یو خبر پانه کې وویل خلیلزاد هڅه کوي چې د دواړو خواوو له استازو سره وویني او په خبرو کې د هغوی له پرمختګ خبر شي. پرون په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شارزدا فیر وویل متحده ایالاتونه او نور هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره هر حقی مرستې ته چمتو دي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکزي پلاوی د سولې د خبرو د کړنلارې په اړه د بحث پر مهال د هغو اړتیا ویني. راس ویلسن د څرګندونې د عامې روغتیا وزارت د متحدو ایالاتونو د سل وسیلو د مرستې د سپارلو په مهال په یوه غونډه کې وکړې. هغه وویل په دوحه کې د سولې خبرې شایي یو څه زیات وخت واخلي ځکه دواړه لوري له صفر څخه پیل کوي. شاغلی ویلسن زیاته کړه د امریکا او نورو هغو هیوادونو نظریو منل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته کوي په خبرو کې په شکلو خواوو پورې اړه لري. د امریکا سرپرست سفیر وویل امریکا دا لیوالتیا نه لري چې پر مرکزي پلاوو خپل نظر تحمیل کړي بلکې د اړتیا په صورت کې مرستې ته چمتو دی. د ملي مصالحې د عالی شورا ویندوی فریدون خوزون آزادی رادیو ته وویل چې دواړه خواوې د رسمي خبرو لپاره د کړنلارې پر سر موافقې ته نږدې شوې دي.
او تقریبا چې دا مسله حل وبولي ځکه چې د دواړو طرفونو مینه سره ده شوې چې په دې کې دا تصویب شي او دا مسله لکه څنګه چې مونږ غوښتو هغه سه حل شوه ده.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې یو له هغو خندونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه ډب کړي د فقه مسأله و چې تر ډیره حل شوه ده. د شاغلی عبدالله په وینا دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعاګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش له منلو سره سلا شوي دي. که څه هم په دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکزي پلاوو غړي ټینګار کوي چې د دوی په خبرو کې هیڅ بهرنی نشته، خو لویدیځ رسنۍ وایي چې خلیلزاد وروسته له دې له واشنگټن څخه د دوحې په لور وخوځېد چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډ پېښ شو.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې د اکتوبر 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان با چا خان یادیږي. دا چې د هغه مزار په جلال آباد کې د یو سر باندې افغان دولت یو اساسي ودانی جوړه کړې. هر ورځ یې لیدو ته ځوانان ورځي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د اکتوبر 2مه نیټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په زیات شمیر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول منزل کیږي. په پښتنو کې فخر افغان باچا خان د عدم تشدد د فلسفي سرلارې یادیږي. نوموړي د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې سوله ییزه مبارزه پیل کړه او په زرګونو پیروانی ومندل. ارواښاد باچا خان په 1983 زیږدیز کال د جنوري په 6مه نیټه په پیښور کې وپات شوی و او د هغه له وصیت سره سم جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. اوس چې د هغه په مزار افغان دولت په اساسي بڼه ودانۍ جوړه کړې، هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان ورځي، د هغه اروا ته دوا کوي، له ودانۍ سره یې تصویرونه اخلي او په خپل فیسبوک باندې خبروي. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس ریم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ټول کلتوري، فرهنګي او ادبي پروګرامونه باچا خان کمپلیکس کې په دې خاطر جوړوي چې ځوانان د هغه فکر او د عدم تشدد درس له ځان سره یوسي.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفه سرلار دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بل خصوص د ننګرهار ځوانان خوشبختانه د د فکر تر ډیره پوری پلویانم دی او د باچا خان دغه کمپلیکس چې کوم دی د حکومت د پالیسی په اساس هم فقط همدغه سي د فکری غوندو، فرهنګي غوندو او د باچا خان د فکر د ترویج لپاره جوړ شوی.
لیکوال، کرکتون کې او ډیپلوماټ عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل د پخری افغان باچا خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ.
د ارواښاد خان عبدالغفار خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ. دا یو لوی پایل وو او واقعا یو لوی شخصیت او نهضت ته اړتیا وه چې پایل یې کړي. دا چې له دې وروسته د عدم تشدد نهضت څنګه دوام کولای سي د ټولنې په عقلانیت پورې تړلې ده.
الحمدلله ارباب چې د پخری افغان باچا خان په لسګونو ډول انزورونه یې جوړ کړي او د عدم تشدد لپاره مبارزه کوي مشال راډیو ته وویل.
باچا خان بابا د خدای وبخي هغه په همدې متشدد ټولنه کې چې دلته د جنگ او د ټوپک او د فرهنګ حاکم او د مخکینه د فرنګیانو په وخت کې هغه وخت کې د تعلیم ستونزې وي، د چا سره هم جنگ نه دی کړی. نو باچا خان بابا سره په هغه وخت کې ډیر خدای خدمتګار او ټوپکې به هم لرلې، ډیر امکانات به مور سره وو. هغه کولی شي په هغه وخت کې راپاسیږي او جنگ جګړې وکړي، خو نه هغه بهتره دا وګڼل چې په ټولنه کې زغم فرهنګ عام شي، بیا ډیسکورس ایجادیږي، بحث ایجادیږي، بیا په زیاد دی چې یو بل ته توهین وشي، یو بل سره خبرې کیږي، د یو بل نظر به اوري او په خبرو به مسایل حل کیږي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیاسي چارو کې سلاکار او د ننګرهار والی زیولق امرخیل مشال راډیو ته وویل
خوشبختانه د ننګرهار په ولایت کې د هغې شخصیت چې کلونو کلونو د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده دلته دفن ده او دا د دې معنا لري چې د غزوان نسل او همدارنګه د دې منطقي اوسیدونکي به د دې مبارزې څخه الهام واخلي. د دې لارې د تعقیب کې او دا لاره وس عمل کې ثابت اسو چې دا د انسانیت لار ده او دا د یو د بل د منلو لار ده.
د اکتوبر 2مه نیټه د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفي مخکخ مهاتما ګاندی د زوکړی ورځ ده چې د 2001 زیږدیز کال د جون په 15مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم تصویب شو.
آزادی
رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره یو شمېر هنري او فرهنګي مسایل راخېستي. په پیل کې له طاهر ځلان سره د عدم تشدد په تناظر کې د پښتو ژبې او ادب پرمختګ څېړو.
د ملت پالنې شاعري الته یا ادبيات الته رامنځته شول. په پښتو ادبياتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل. نوی
په هنر جاج کې له میر احمد یاد سره د ژباړې په هنر خبرې کوو.
اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کو نو موږ ته بند اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو. موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو.
په فنکار برخه کې به د الماس خانم ژوند او فن ته تم شو.
عام وړۍ د کم چې موږ کورونو کې استعمالو اکثر په د زنانه بنینونه او کالی ګنډي.
په ځرپانه کې به د خوګو ماشومانو لپاره د کتابونو یو لنډ کیسه واورو.
مورې زه ډیر وږې شوایم، ته ډوډۍ زر تیار کا. مورې ورته وویل.
او په پای کې به د استاد هدایت الله ژوند ته تم شو.
او هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پایل وکړ.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مجلې په پیل کې به مریم توخی ته غوښ شو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه راوړوي.
تیرونی د سپتمبر په 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ د یو شمیر خبريالانو او چارواکو لوري ونمانځل شوه. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون رئیس عین الدین بهادوري په ولسمشری ماڼۍ کې په یاد مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې لا هم شته، خو وايي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړې او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي. په یاده غونډه کې د چارو د ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی رسنوی ته ډاډ ورکړ چې د چارو اداره به د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ټولو رسنیو سره همکاري کوي. نوموړي ستونزو ته په اشاره زیاته کړه چې په دغه برخه کې لا هم خنډونه شته، خو دوی کوښښ کوي چې خنډونه له منځه یوسي او د اطلاعاتو په برخه کې لا اسانتیاوې راولي. تیرونی په کابل کې د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مشتبه پتنګ د نوي کتاب مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان مخکتنه وشوه. دا دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې د یاد څېړنیز اثر لیکوال وویل چې په دغه کتاب کې د بې ثباتۍ اصلي عوامل، د ټولنې په پرمختګ کې د ستراتیژۍ ارزښت، د ستراتیژۍ نشټوالی او په افغانستان کې د ستراتیژۍ او ناخوالو بیان شوی دی. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر او سرپرست محمد طاهر زهیر وویل چې د ستراتیژۍ نشټوالی په افغانستان کې یوه ستره ستونزه ده او دا دغه کتاب خپرېدل کولای شي د سترو ملي او فرهنګي ستراتیژیو په رامنځته کولو کې ارزښتناک رول ولري. د زهیر د سرګندونو له مخې په افغانستان کې سیاسي او پوځي فضا د توطیه پر تیوري بنا شوې ده او دغه شان ستراتیژي کولای شي چې د دغه شان توطیو پر ځپلو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د ټولنې پرمختیا په فرهنګي پرمختګ کې ځانګړې ونډه لري او دغه کتاب خپرېدل کولای شي د فرهنګ په پیاوړتیا او د لوستلو په رواجولو کې مرسته وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې ستراتیژي د دښمن په پیژندلو کې زیاته مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم بیا په خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه د ستراتیژي لرلو او د ستراتیژي ارزښت ته اړتیا لري. د هغه په باور د دولت په ستراتیژي کې اړتیا ده چې د تروریزم پر ضد فرهنګي مبارزه په پام کې ونیول شي. د مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان کتاب درې فصلونه او درې سوه ولس مخونه لري چې مرکز مطالعات ثبات پایدار خپور کړی دی. ولسی سندرغاړي میر مفتون ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د استادۍ لقب ورکړ شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست دی ویغونډه پترس کې استاد میر مفتون وستایه او زیات اکړه چې د ولسی هنر په برخه کې د استاد میر مفتون هسي د نهری دلودي زهیر زیات اکړه چې دوی په پلان کې لري چې یو شمیر نور نومرو کو سندرغاړو او هنرمندانو د هڅونې په پار دا ډول مجالس برابر کړي. استاد میر مفتون د بدخشي سیمه ایز موسیقي هغه وتلې هنرمند چې د افغانستان دننه او بیرون ګڼ مینوال لري.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اکتوبر 2مه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیوال ورځ ده. د اکتوبر 2مه زکه د نه تاوتریخوالی ورځ نومول شوی چې په دې نیټه مهاتما ګاندی زیږیدلی و. ګاندی په هند کې د عدم تشدد سرلارې ګڼل کېده او له انګریزي ښکېلاکه یې هند د عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ خلاص کړ. د عدم تشدد لار د ټولنیز او سیاسي بدلون لپاره په سولیز او مدني فعالیت باور لري او د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره له هیڅ ډول زور او ځواک څخه کار نه اخلي. پر ځای د خبرو اترو او ډیالوګ لارې د قناعت ورکونې او قناعت کولو بهیر مخه توړي. مباحثه یې تر ټولو زورور وسیله ده، خو هغه بدلون چې د نه تاوتریخوالي د خوځښتونو پر مټ رامنځته کیږي بیا خورا ډیر پیاوړی او د ټولنې ټولو وګړو ته د منلو وړ او پایدار وي. له ګاندی سره هممهاله په پښتونخوا کې د عدم تشدد د لارې د خدایي خدمتګارانو یو ځانګړی تحریک رامنځته شو. د دغه تحریک مشري خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهورو کوله. دا چې د خدایي خدمتګارو تحریک د پښتو ژبې د غنامندۍ او د ادبیاتو په پرمختګ کې څومره رول لوبولې دا او دې ته ورته پښتنې مولا لیکوال او کرکټونکي طاهر زلان سره شریکي کړي. په پیل کې متری پښتلی چې د خدایي خدمتګارو تحریک پښتو ته څور کړل
د خدایي خدمتګارو یا لا هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو. په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبه ته ډیر څور کړل او په څنګ کې پښتو ژبه هم دغه تحریکونو پورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو 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 ګډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل ته یو دور کړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې که تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشریې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شو. دی په شکل د اشکالو د دغه خدایي خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدایي خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغه ته رونق ورکړه، هغه ته وده ورکړه، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیه کې او بل خصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه ته موجودو، د عدم تشدد یا د سولیز جوان هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پښتنه وکم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په غلومړنیو کې را پیل شو، رنگ سیاسی و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبی
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیل ده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان د با ته التبای سحر سره مثلا د دلار د جرو کولو مثلا یا مثلا د تعلیمی د مکتبونو جوړول د خزو د حقونو مثلا خزو ته په کارونو کې د ونډ ورکولو مثلا د مکتبونو د جوړښت مثلا یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه الته خلک تشویق شي د ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنگ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنگ هم خپل کې چاغي کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافي کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو ولې په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبيات دي چې د درې وړو هم کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم رسمي شهرت او پیدا کوي په دې مرحله کې هم به روس ته چې کله سیاسي رنگ پیغاله شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې وړو مرحلو او د دې درې وړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو د بستر جوړ کړي د دوی د پیغام د رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمنګ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي کڅه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانہ کې د رحمان بابا په زمانہ کې د روحانيانو په زمانہ کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبري هغه په دې شاعرۍ کې کړي وي الته د قومي شعور د راویخولو لپاره هغه کار کړي وو ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی وو هغه دلته لا وغړېد دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه غیزوی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل د اکبر اکبر پونم په څیر شاعران پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیسې لیکوال او ادیبان پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لوی کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکه او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا تر څنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول
د دغه تحریک تاثیر یې خو په پښتونخوا لدې ور علاوه د ډیورنډ لپولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوستو
د دغه خوځښت یو غټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوی باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه روان شو د افغانستان ګډ ګډ تبيزان رسو باغلان تلاړ کندوز تلاړ شمالي ولایتونو تلاړ مشرقي شرقي ولایتونو تلاړ حال ته په قبایلی کمه قبایلی سیمه چې وی حال ته سفرونه وکړل هغه سربملګری او د پیغامونه انتقال کړل دغه د د د راش درش د لړۍ پیلې دل د دې سبب شول چې د ادب پادبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي، چې په پښتونخوا کې کوم تغیرات پادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل. همداسې مثلا پر سنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلېږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زاخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه
تعلیمی نصاب؟ خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلک وو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلک وو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلک وو. پکې که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به و د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کوم. ژبه هم خوې نه کاندي چې وینه د خاون په لاس کې زرو درهمونه. ژبور ورلورزی وینا یاوري د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. دا پښتو ژبې تل عربي ژبې څخه د لومړنی لاسراغلی ژباړل شوی شعر بیتونه دي. د پټي خزانه په حواله په پښتو ژبه کې د ژباړي لومړنی څرکونه په دریمه هجری پیړۍ کې ښکاری. ابو هاشم زید السروانی هغه پښتون لیکوال او ژباړونو چې د خپل استاد ابن الخلاد زینی شیرونه پښتو ژبه ته راوژباړل. د دې وروسته د زرغونی کاکړ منظوم شعر او زینی نوري منظوم ژباړې د لومړنی ژباړو بیلګې بللې شو. پښتو تژباړي د یو هیرشوي لومړی توپ په توګه په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ وکړ. د یوویشتمې پیړۍ له پیله را په دې خوا پښتو ژبې ته د ژباړې بهیر چټک شو او ګڼو ژباړونکو په انفرادي او جمعي توګه ژباړې وکړي. میر احمد یاد یو له هغو ژباړونکو دی چې شاوخوا 50 عنوانه کتابونه یې پښتو ته راژباړلې دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره په پښتو ژبه کې د ژباړې د هنر جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه یاد صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تر اکه او پښتنو کوم چې تاسو خود ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نامخته او د عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. ارتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
له تاسو مننه.
اصلن دغه درته پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علی او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي د خپل ژبه پاړه خبره کوي د اردو پاړه خو دا چې زمون سیمه سره نږدې دي نو د ژبه حالتونه هم تقریبا یو رقم دي هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل چې تر تمنګ اویا کال مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړید او بلکې داغه نه یو څو کال مخکې کوم دا کوشش کړی و چې مونږ اردو علمي ژبه کو نه مونږ په کامیابې دي شو لبد مرغ اوس پکې نه کامیابې ګوزګ شي حالت نه وخر نه ډیر زیات تیر شوی په پښتو کې نن زما دا نظر ده چې مونږ اوس دا کوشش کوو چې مونږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې وکړې شو ته کامیاب شو دا غي وجه ده چې علم مونږ نه ډیر زیات مخ روان دي د علم سره مونږ پیړې پیړې واټن لرو نو به دغه واټن ختمول لپاره بل اخر یو لار په کار ده زه فکر کوم د ټون لنډ او آسان او ارزان لار او خله راغه د شباړې د چمنګ غیلم راول ویج بړو ځان ته راو د چمنګ سرچونه کو په دی باندې ډیر زیات وخت لګي نو زه فکر کوم یو خبره ده د دوی مداد چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري هغه په ټولو ټولنو کې یعنی اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بیلابیل ژبو ته ترجمه شوي نو هغه نړیوال حیثیت لري نو د نړیوال کلی کې د ژوند لپاره پکار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي هغه مونږ هم راواخلو مونږ هم پې پوه شو نو خصوصا دغه دوه ضرورتونه ما د پاره ډیر زیات
یا چې ته خو ډیر کتابونه اوس باړل تقریبا شاوخوا درې څلوېښتو عنوانو کتابونه تاسو باړلې دي زموږ مشکل د ژباړې سره خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي نور کتابونه به هم دي لوستې کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي
د ژبې ستونزه استاد دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمې ده ټول نه لوی ستونزه ده زموږ لپاره ځکه مونږ په پښتو کې چې مونږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او کدی نه خوتلی په اسلامیاتو کې مونږ کار کړی دی دین نه یوتی اوس چې مونږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کو نو مونږ ته باندې اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو مونږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو نو ټول یو ډیر لوی مشکل چې زور سره بار بار مخ شوی مګر د علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده په دې خاطر زه کوشش کوم چې زه مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې دا یو لنډ لار ده کې دې شي چې موږ نرست نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي نو دا یو لوی غلطي ده دغه نور ټول غلطي ده د دغه یوې نیمګړتیا زیږد نه دی هغه مثلا یو کس ناشته هغه مثلا اقتصاد پو دی بیا هغه د ژبو کار کې لګي د اصطلاحات جوړه هلته چې دا دغه کار نه دی دا باید ژبوهان جوړ کړي نو هغه داسې اصطلاحات جوړي چې بیا په دنه به غیر څوک نه پوهیږي نو دغه ژباړه ګونګه شول ورسره یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ورچي او هغه ژبه غلطه یو کس بل دی چې مثلا هغه کومه ژبه چې ژباړي دا غي اصطلاحات راخلي دا غي غیس په باندې کیږي نو یو لوی ستونزه چې زه مچ هغه د اصطلاحات نشه دا ټول نور ستونزه چې دی هم دغه ستونزه دی د اصطلاحاتو دا د ژبه ستونزه ده د ژباړونکو به ستونزه ده چې په بل ژبه ډېر خپويږي په خپل ژبه نه پويږي دا ډېر زیات لوی ستونزه ده مثلا زه ډېر داسې ملګری پیژنم ډېر خ انګلیسي باندې پويږي په ډېر خ فارسي پويږي ډېر خ اردو پويږي خو بیا چې ژباړې چې وګوري بیا ته دا احساسې چې په خپل ژبه باندې نه پويږي نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړې چې د لیکوالي ده نو د دې لپاره چې ژباړو کو باید خلیکوالي وي او لبد امر غزه من ډیر ژباړون کې چې دی هغه دغه نه دی لیکوالان نه دی کوم چې لیکوال او ژباړون کې دغه ماشالله ډیر خسته ژباړه کوي
او یو مسله دا ده چې زین د ژباړې کتابونه سره لولي چې هغه ژباړل شي سره ډیر تنګي ورته په ډیر سختۍ سره غلولي زه خپل یو شمېر کتابونه چې کله لولم نو یو ډول بوج شي را باندې به نو مجبورم چې پرېږدم دا ولي څه ستونزه چې دا شان کې
دا خو نه یوازې په ژباړه کې په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته او دا مسله هغه ما مخکې د لیکوالۍ مسله ده ځینې لیکوال یا ژباړونکي دا کمال لري چې د هغوی ژبه ډېره خوندوره وي یعنی هغوی ژبه اسانه کوي لوی کمال دا کوي هغوی ژبه اسانه کوي ښایسته
کوي مفهوم راژباړي
مفهوم راژباړي ته په خبره پوهي په خپله ژبه درته وایي او ځینې داسې دي چې هغوی ټکي پټکي ژباړي کوي او هغه به لوی مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثره هغه خلیکوال نه بیا چې دا پسې وژ خراب وژباړي به خسر
هغه نور پسې مشکل
نور هم خراب شي نو د انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وایي ټکي پټکي ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونی چې د بل لیونی خبرې ژباړي کنه نو هغه داسي نو دا یو عموما د باز لیکلو ژبه سخته یا داسې منې چټکی پټکی دیو کی خو دا غو د لیکلو سټایل هم داسې داغه کته تخپل لیکل کې مندونه سخبه کوي ځینې بيداسي چې هغه یغه ژبه سره مشکل لري او ځینې بيداسي چې هغه زم ملګر ته مې چې هغه په دې ژباړه کې زرګری کوي کنه هغه لفظونه تراشي او صفه کوي او خسته کوي او غیر ستوړنه کوي نو ته بندغه کټګوري نه چې څومره چې ژبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره غو کتابونه راخکېږي نو موږ چې څومره وایو چې خش خ لیکوال هم داسې موږ ویل شو چې خش باړن ما غمیرونه ټول دلته مملې کولای شو
مانه د ژباړه خو یو داسې لمړیتوب دی چې اوس موږ یعنی بيخي ارتیا ورتل کوو چې موږ ژبه ژوندې پاتې شو ژباړه باید وګ خو یو شمیر ژباړون کې بیانو په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډی کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې سیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته ده.
د یو بل بس چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغه کې زه راوپارم هغه ته زه د ژباړې مرکزونه وایم اغه دا چې اول خداسي شوش باړه یو تخلیقی اثر شو یاد اغه اثر چې اغه ادبی ارزښت هنري ارزښت لري د غیر اجباړي لوغه د علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړه د کی اوس مونږ دا وایو چې مثلا مونږ د پښتو ناول پاتې شباران دي دا مونږ انګلیسي ته اړو نو کې دی شي په انګلیسي کې ډیر ضعیف ناول شي ځکه د سالک سیب کوم ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولای او بل د دې کتاب ارزښت چې د دې د ژبې خلای ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه لکه څومره چې ژبه خلې ده نو به زدل ته د ژباړې د مرکز خبره چکو مغه دا چې ته په کوم شي باندې تمرکز کې دا سه اثر چې ته ژباړې نو تاول دا معلوم کړه چې د دې ارزښت په چی شي کې دی به ته تمرکز پاغه باندې وکا دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغه کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بیوزلان چې پښتو ته راغلي ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت نه دی چې د ژبې خده د ارزښت دا فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی په کار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه آیډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامته نه شو را رسولی
د پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی ایا خشوی کنه
ډیره زیاته خشوی ده زه دا خبره د زینو شواهد او د مخه کول شم چې پښباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخ کې رواني ځکه یو وخت اسو چې موږ اردو راجباړه لوز داسې حالات د چډیر کتابونو چې اردو نه لري موږ لګي یو کتابونه باندې کار کوو حتی زین داس کتابونه چې فارسی نه لري موږ لګي یو پښتو کو نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه خشوی او د فارسی سره سیلون شو کول زګه ډیر زیات منظم کار دی لپاره کوي د پخا په پرتله ډیره زیاته خشوی ده زینیش باړون کې دا سړي چې اومده د ژوند وسیله ګرځیدل د پدې باندې ژوند کوي د دین یو مالی سرچینه لري بلدار چې لوستون کې ډیر شوې دي او یو ډیره خبره چې دا زموږ په پښتنو کې دا چې موږ اکثرا دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو په اوس وخت کې د چا ډیر زیات قدر کیږي یعنی دا زموږ خپل تجربه دا غا لیکوال او ژباړون کې چې په ټول نه کې ډیر زیات په درنوي ورته کدل کیږي دا غوي کار د خلک درنوي لري او دا غا انګیزه چې د نور ډیر کار ته هڅای نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډیر خروان دی هغه حرکت ډیر خروان دی اوس وخت د ډیر رسیدلې دی چې موږ پکې چاڼو کو چې څوک به ژباړیو کې څوک ونه کې چې شروع ژباړو چې شروع ونه ژباړو
یو اوس باید ژباړه هغه علمی خو خپل کې او هغه کوم اصول او قواعد او د چې ورته ټاکل
دغه باید سپام کې ونه لسی کې یو هغه ول فیس داسي هغه ول پړاوغه ته برین سټارمینګ
بالکل
هغه معنی دا چې تاسو چې مخ ته راځي ته ژباړه یا چې مخ ته درځي ته وایي
بالکل
نو هغه سټیج نه موږ وته ځکه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې موږ طبقه بندي وکړو چې شته ضرورت لرو چې شته
ټول نظم څه غواړي امر روان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه ده ما یو وخت نه ولم ترجمه کړې ده خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی بخ کې یوازې په بزنس کې کار کوم په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نو زمیا کې ډیر زیات لر لر چې مقتصاد لر سم د دین نه وزم نو د دې معنا دا چې یو وخت زپا حالت کوم چې خالی ماویل چې اسکار شو اوس دغه حالت رسیدل چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې چی شي
پکې اوس ارتیا باید درک
اوس باید اول ارتیا درک شو به دا وګورو چې هغه ارتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته رسل وړ نه شو چې بړل پاګه کې به ټول نه خو انتخاب نو دا سه حالت رسیدلی چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارڅ درش بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کوو غره اوس به
الماس خانم د کوزی پښتونخوا هغه وتلی انزورګر ده چې هنر یې په لری او بری پښتونخوا کې ځانګړي مینوال پیدا کړی دي. الماس خانم افغانستان ته راغلی ده. هغه وایي چې له انزورګرۍ سره یې له ماشومتوبه مینه و، خو په دې نه پوهېده چې هنر به یې دومره مشهوریږي. په فنکار برخه کې هیلې اسد له الماس خانم سره د هغه په ژوند او فن خبرې کړې.
فنکار
زمانو الماس خانم دے ملکن درگئی ہریان کوٹ کلی سرا علاقہ لرم پا یو لسم جماعت کی سبق وایم دا سبق ترسنگ شاعری کوم انزورگری کوم او دا دے ترسنگ پا غلبیلو نباندے ہم انزور نہ جوڑو پگل بل چیز اکسونه جوړوم د دې تقریبا یو کال کیږي او شمیرې ماته نه دی یاده، خو هغه مشران زمونږه هغه کسان کوم چې د زمونږ ټولنې د پاره کار کوي او یو مثبت جدوجهد روان کړی وي د هغه شخصیت انځورونه جوړوم.
مثلا مهم انځورونه کوم نشته
یا دي؟ مهم انځورونه کې ما د باچا خان بابا انځور جوړ کړی دی، د شاه غازی امان الله خان بابا انځور می جوړ کړی دی، د ولسمشر اشرف غنی بابا، د ډاکټر نجیب الله او خان شهید داس دې ترڅنګ نور چې کوم زمونږ ملي مشران دي د ټولو انځورونو موجود کړي.
تقریبا څومره وخت کې یو عکس جوړې په غلویل باندې کارونه مصرف څومره دی، بیا څومره وخت نیسی دغه یو انځور؟
پغل بیل چې ځان زور جوړوم وخت کم نسی، خو د هغې هغه کم سوری وي هغه ډیر واړه واړه وي، دا یې سره نظر متاثر کیږي ډیر زیات، نو نه غواړم چې په یو ځای کې ځان ستړی کم او بیا هغه ماته خوند نه راکوي، نو ځکه لږ لږ شیبه پس پکې ذکر کوم چې هغه انزور هم ډیر زیات ښکلی راشي او زما هغه توجه ورته هم هغه شانتی وي، او د مصرف پی ډیر نه راځي ځکه چې عام وړۍ د کم چې مونږ کورونو کې استعمالوو اکثر تی د زنانه بنینونه او کالی ګنډي هم دغه وړۍ ده او په دغه سره انځورونه جوړوم. داسې هنر ما چرته نه لیدلی او لومبنی انځور هم ما په غلبیل نه جوړ کړی، لومبنی انځور ما په کپڑا باندې جوړ کړی وو، داغې نه پس زما غلبیل طرف ته خیال راغلو. په غلبیل چې ما انځور جوړ کړو هغه هم ډیر زیات ښکلی راغلی، ای نه پس ما وی چې خپل هنر ته وده ورکم، نو ځکه ما په غټو غټو چانونو باندې انځورونه جوړول شروع کړل. خو اوله کې به ما په دوه رنګه سپین او تور چې هغې ته سټینسل تصویر وایي هغه انځورونه به ما جوړول، خو اوس ما خپل هنر ته نور هم وده ورکړې ده، نو مختلف رنګونو کې د رنګونو چې کم کمبینیشن وي په هغې کې زه انځورونه جوړوم، او لومبنی کوشش مې د مشر حمید کرزي صاحب په انځور وکړو. نه انځورونه زه هغه قسم انځورګري نه کوم چې هغه خرچ والا، زه د خپل قومي اتلانو انځورونه جوړوم چې باید هغوی ونازول شي، او کوم چې په خپل ژوندینې نه دي نازول شوي هغوی ته هم زه انځورونه جوړوم، او کوم چې وس کار کوي دا زمونږ د معاشرې دپاره، او ان شاء الله که وخت میلاو شو هغوی ته نو زه به هغوی ته په خپل لاس دغه انځورونه ډالۍ کوم.
راتلونکي پلان دې څه دی؟ راتلونکي به څه کوي؟
تر اوسه هم ما په خپل هنر کې ډیر زیات بدلون راوستو، او مخکې هم اراده لرم چې نور بدلون هم پکې راولم. تعلیم چې کوم دی هغه ماته لږ مشکل ښکاري ځکه چې د دې ماته هیڅ مستقبل مخکې نه ښکاري، او خو د دې هنر چې کوم دی خاص اهمیت په دې علاقو زموږ په معاشره کې نشته دی، نو مخکې به سوچ کوم که طب طرف ته لاړم او که استاد طرف ته لاړم.
درنو ماشمانو اوس نو ستاسی د کیسه وار راغله تمنا واحدی راغلی او ستاسو لپاره یو ځانګړی او خوږه کیسه راوړی ده. دا کیسه د کتابونو په اړه ده. راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا به خپل نور هم زولو سره شریک کړو.
زرپانا و نو په یو کلی کې یو هلک وو. دغه هلک چې نوید نومیده ډیر شوخ او لاپروا وو. هغه به همیشه خپل کارونو او درسونو کې لټی او تنبلی کوله. ګیر د ورځ به کوسه په کوسه لالهاند او سرګردانه ښکته پورته ګرځېده او تل به په کوسه کې د نورو ماشومانو سره جنګونه کولې. هسې خو به هر ورځ د ښوونځي په نوم له کوره ووت خو ډیر وخت به یې ځان له ښوونځي پټاوه. خو کله چې به ښوونځي ته لاړ بیا هلته هم چا ترې ورځ نه درلودله. په ټولګي کې به یې دومره شوخي کوله چې له ځانه سره یې نور هم له درسه وایستل. د خپلو ښوونکو خبرو ته یې سم غوږ نه نیوه. کورنۍ دنده یې هم نه ترسره کوله او په ښوونځي کې هم چې ښوونکي ورته کتابونه ورکړي وو هغه کتابونه یې همداسې ښوونځي ته وړل او بیرته راوړل. او دا کتابونه یې همداسې نوي جدید پاتې وو. دی خو به درس نه ویل نو ځکه یې کتابونه هم نه زړېدل. د نوي ټول فکر او اوښ یې لوبې او ساتیري ته وو. دی چا خبره یې نه منله. مور یې هم ورنه ډېره په عذابه وه. خو ورځ نه یو ورځ وه چې نوید په کوسه کې له خپلو انډیوالانو سره ډېرې لوبې وکړې او ډېر ستړی شو. کله چې ماښام کور ته راغی نو مور یې د ماښام ډوډۍ چمتو کوله. نوید خپل مور ته وویل، مورې زه ډېر وږی شوی یم، ما ته ډوډۍ زر تیاره کړه. مورې ورته وویل، ښه ده زویا، اوس تیارېږي، ته کوټې ته لاړ شه چې ډوډۍ تیاره شوه زه یې درته راوړم. نوید هم لاړ کوټې ته او هلته یې په یو نرم توشک چې مورې هماغه ورځ جوړ کړی و ځان یې واچوه. د خپل د مور په تمه و چې ډوډۍ ورته راوړي. نو په دې وخت کې نوید چې په کوسه کې ډېرې لوبې کړې وو او ډېر ستړی شوی هم و، په دې نرمه توشه کې چې ځان واچوه خوب یوړو. نوید په خواږه خوب ویده و چې خوب یې ولید چې دی په داسې یو ځای کې ناست دی چې هلته هیڅوک هم نشته. خو له یوه ځایه د چوغو او ژړا غږ راځي. نوید چې غږ واورېدو نو غږ ته نږدې شو او پوښتنه یې وکړه چې ته څوک یې، ولې ژاړې؟ د ژړا غږ نورم ور زیات شو. نوید نورم ژړا ته ور نږدې شو. بیا یې هم ورباندې غږ وکړ، اے ته څوک یې، ولې ژاړې؟ نو یو ځل یې واورېدل چې زه ستا کتاب یم. نوید ډېر وارخطا شو چې زما کتاب څنګه کېدای شي، زما کتابونه خو په کور کې دي او کتاب خو بیا خبرې نشي کولای. نوید بیا پوښتنه وکړه، ته نو بیا ژاړې ولې؟ کتاب یې ورته وویل، زه د ستا د لاسه ژاړم، زما تا ته ژړا راځي، زه تا ډېر مجبوره کړم چې په خبرو راشم او زړه دې نور راته ډېر په تنګ کو، نور نو مجبوره شوم چې په چغو چغو وژاړم. نوید ډېر حیرانه شو د خبرې چې واورېدې او بیا یې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده، ما داسې کوم کار کړی دی چې ته مې ژړا ته مجبور کړی یې؟ کتاب یې ورته وویل، ته ډېر بیکاره هلک یې، نه د چا خبره منې او نه د په ځان او نه په ما د زړه سوځي. تا یوه ورځ هم زما مخ نه دی خلاص کړی چې د ما نه یو څه زده کړې او زه په راتلونکي کې ستا په درد دوا شم. زه خو اوس د ستا په نظر کې نه راځم، ما نه ګټه نه اخلي، خو زما در باندې زړه درد کوي. کله چې لوی شي د ستونزو مشکلاتو سره چې مخ شوي بیا هغه وخت زما قدر درته راځي، خو هغه وخت به بیا درنه تیر وي، بیا هی سم نشي کولای. که غواړې چې راتلونکي کې د ستونزو نه خلاص شي نو هیله ده ما نه ګټه واخله، زما نه یو څه زده کړه، زه ستا ښه ملګری کتاب یم. په دې وخت کې مورې نوید ته غږ وکړو او د خوبه یې ویښ کړو. کله چې نوید د خوب نه پاسېدو نو ډېر وېرېدلی او د خولو نه ډک شوی و. مورې پوښتنه وکړه چې زوی جانه، ولې داسې خولې خولې یې، ولې داسې رپېږي؟ نوید خپلې مور ته دا ټوله کیسه وکړه چې خپل کتاب مې په خوب ولید او ما ته یې داسې خبرې وکړې، کتاب مې ډېر ژړلې، هغه هم زما د لاسه یې ژړلې. نو مورې ورته وویل چې ما خو تا ته اول نه دا خبره کړې وه، خو ته د چا خبره نه منې.
ما خو تا ته تل ویلی دی چې درسونه دی وایا، خونځی ته ولاړ شه، د ښوونکي خبرو ته د غوږ شه، لوبې هم وکړه، د ملګرو سره د ساتیری هم وکړه، نه دا چې له تا څخه د درسونه او ښوونځی پاتې شي. نوید چې د کتاب او مور خبرې واورېدلې چورت کې لاړو. بیا یې خپل مور ته وویلې چې زه وعده کوم وروسته له دې په درسونو کې کوښښ کوم او د بې ځایه لوبو سره خدای پاماني کوم، تر څو مانه مې مور، ښوونکی، کتابونه او ټول خلک خوشحاله وي او زه کولی شم یو څه د ځان لپاره زده کړم. نوید دا وعده وکړه او په خپل وعدې ولاړ هم و. څنګه یې چې ویلي وو همداسې یې وکړل او ډېر هوښیار هم شو، په هر چا باندې ګران هم شو. نوید په کم وخت کې په ښوونځي کې ډېر پرمختګ وکړو. دغه پرمختګ هم نوید ته خوشحالي ورکړه او هم نورو خلکو ته.
تیرونه د پښتو فلمونو د لومړنی سندرغاړي استاد هدایت الله د مړینې لومړنی تلینو، هغه د پېښور راډیو د لومړنی سندرغاړو له ډلې و چې په ژوندۍ بڼه به یې په راډیو کې سندرې ویلې. استاد هدایت پښتو ژبې ته سلګونه سندرې په میراث پرېښي چې لای هم د هنر مینوال د هغه په سندرو خپله هنري تنده خړوبوي. راځئ مریم توخی ته غوږ شو چې د استاد هدایت الله ژوند ته تم شوي.
د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ تیر کال د سپتمبر په 28 نیټه د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کاله وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د نه هاویا کالو په عمر لیوی اوګدی ناروغي وروسته په پیښور کې تیر کال مړ شو او په مړینې ګڼو فرهنګ پالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. خو د هغه په مړینې د هغه هنر مړ نه شو او لای هم مینوال اوري. استاد هدایت الله په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې په ډاګ بیسوت سیمه کې زیږیدلی و. د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیر کړې وه. پوره څو کاله یې د ناروغۍ پر بستر تیر کړل. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې یې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي یې اوس له نوې موسیقي سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې د به اول ناتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو او هغې پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو یې هنر خوښ کړ، مینه یې ورکړه، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تیرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. د استاد هدایت الله د مړینې یو کال پوره شو خو هنر یې لا هم ژوندی دی او مینهوال یې په ځانګړې علاقې اوري. د استاد هدایت د مړینې د لومړي تلین د یادونې په پار د هغه یوه سندره اوري.
کرلے یو